د مخام شپږ بجې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي د په انتخاباتو کې تر ټولو لوړې رایې ګټلې دي، خو د انتخاباتو مسؤول کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د په انتخاباتو کې د بریاوو ادعاوې نه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تاجکستان شاوخوا 40 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي او د پاکستان پولیسو ویلي چې له هندوستان سره پر پوله د ډزو په دوبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تر دې مخکې ویل سي و چې دا دوی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او پرون ماخستن د هوایي حملو په نتیجه کې د ولسي پاڅون 2 سرتیري ووژل سول. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته په خبرو کې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو د سقوط خبر رد کړ او د سرتیرو د وژل کېدو په اړه یې داسې وویل.
و یک حمله هوایی د شب اجرا شده بود.
دای وای پرون ماستن هوایی حمله وسوچ ولسی پاتونوالو ته تلفات واړول. موږ تحقیق کوو او نتایج به له تاسو سره شریک کړو.
ان شاء الله نتایج شمو به شما شریک میسوزیم.
د دفاع وزارت وایند ویل چې افغان ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو د تصفیه په هدف د پرمختګ په حال کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي او یوازې پاکې رایې به مني. د نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه او اخري نتایج د نومبر میاشتې په 10 نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبري غونډې ته داسې وویل.
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
تر دې مخکې د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو اعلامیه کې له ټولو کاندیدانو غوښتي و چې مسؤلانه چلند وکړي او د رسمي نتایجو د اعلانولو حق یوازې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی. همداراز په کابل کې د امریکا سفارت یو ویان نن رسنیو ته په یو پیغام کې د انتخاباتو له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان دې مخکې له مخکې نه اټکل کوي. شاوخوا 5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله 1.1 میلیونه رای شمیرلې دي. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 1 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو د غزنی امنیه قومندانۍ ملکي مرستیال د کابل غزنی پر لاره وژلې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل میرزا حسین سروش په رخصتۍ کابل ته تللی و، خو کله چې بیرته غزنی ته روان و وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت سالارو په سیمه کې له موټره کښته کړی و او پرون ناوخته یې د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې مړی وموندل سو. دا په داسې حال کې ده چې دغه لاره د دولتي کارکوونکو پولیسو او مامورینو لپاره تر ټولو خونړۍ لاره بلل کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغېزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالره بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% دې هېواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزله هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بې ساري ګڼل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 11 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او اټکل سوی دی چې شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې کې ورسیږي. یمن او سوریه په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات یې بشري مرستو ته اړتیا وه. تاجکستان شاوخوا 8 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ډیری کسان چې نن افغانستان ته بیرته سپارل سوي دي د غیر قانوني مخدره موادو پر قاچاق په زندان کې بندي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت کارکونکي سید مسعود بدخش ازادي راډیو ته وویل چې تورن کسان به د زندان پاته موده په افغانستان کې په زندان کې تیره کړي. ښاغلي بدخش ویلي چې اویا نور افغانان په تاجک زندانونو کې اوس هم بندي دي. د جولای په میاشت کې هم تاجکستان 80 افغانان چې په تاجکستان کې بندي وو بیرته افغانستان ته په لاس ورکړي وو. په 2010 کال کې تاجکستان او افغانستان د تورنو کسانو یو بل ته د سپارلو موافقه لاسلیک کړې وه. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او 2 پولیس یې وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلی په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جمو او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولای سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل شول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته د امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې را سره اوسئ. را پورونه خبرو په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله وایي راتلونکی حکومت بدای جوړوي ځکه تر نورو کاندیدانو یې زیاتې رایې ګټلې دي، خو په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې باید له وخته مخکې د بریا ادعاوې ونه کړي. همداراز واورئ چې د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکولو له حق نه د زندانیانو د محرومولو تور پر یو بل لګوي.
څو ځله د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو، خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ګڼ شمېر شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دوی به یې ارزونه په سم ډول وکړي.
ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي، چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونو ډېرې شفافې وي.
که د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ، نور مطالب هم لرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ادعا کوي چې د ده ټیم انتخابات ګټلی دي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که پاکې رایې له ناپاکو رایو بیلې شي، بیا هم د ثبات او همپالنې ټیم رایې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو لوړې دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کمیسیون له اعلان مخکې هیڅ نوماند د دې حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. د وصل وصال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو هیڅ نومان حق نه لري چې د دوی تر اعلان وړاندې ځان ګټونکی اعلان کړي، خو د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ټیم یې ګټونکی ده او راتلونکی حکومت به جوړوي.
در روزهای آینده
دا چې پراتون کورزو کې کومې درغلې شوي مخې ونیول شي او لایته بار وو ورزول شي، زموږ راي په قراتو لوري کوسنی وضعیت کې ټاکنه دویم پړاو ته نږدې او د ثبات او همپالنې ټیم راتونکو حکومت جوړوي.
حکومت آینده را تشکیل متره.
خغلی عبد الله پټینګر سره ویل چې له بایومټریک پرته راي ورته د منلو نه دي او کمیسونونه باید پاکي راي له ناپاکو بیل کړي. د دې خبره پاک او سالم راي د افغانستان راتلونکي جوړوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر د میزان د شپږمې پټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه د ملاحظه وړ وبلله. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د دوی د معلوماتو له مخې دولت جوړونکي ټیم له 60 نه تر 70 سلنې پورې رایې ګټلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر رسمي اعلان وړاندې هیڅ یو نوماند د دې حق نه لري چې ځان ګټونکی اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ په دغه خبریالانو ته داسې وویل:
یو څه زه تاسو ته په څرګند ډول وایم، هیڅ یو نوماند حق نه لري چې خپله بریا اعلان کړي، ځکه د قانون له مخې دا د کمیسیون حق دی چې د ټاکنو ټول بهیر پروسس کوي او بالاخره پایلې په نهایي ډول خلکو ته اعلانوي.
ښاغلی ننګ د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو رڼې ټاکنې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیزو ټیمونو د بریاو اعلانونه کړي وو چې وروسته بیا دغه موضوع جنجالي شوه او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. ټاکل شوې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان پر 28 او وروستۍ پایلې د لړم میاشتې پر 14 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله نن وویل چې په انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او راتلونکی حکومت به دای جوړوي. ښاغلی عبدالله همدارز وویل چې په انتخاباتو کې به همدا دوهم ځل انتخابات به دوهم ځل د ولسمشر انتخابات به دوهم ځل انتخاباتو ته ولاړ نه شي، ځکه چې د ده په وینا اصلي ګټونکی دای دی. ټاکل شوی چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم نن په یوه خبري غونډه کې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي او داسې ګمان کیږي چې ښاغلی صالح به د ښاغلی عبدالله د نننۍ ادعا په اړه خبرې وکړي. صالح پرون له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې دولت جوړونکي ټیم په سلو کې د 60 او 70 ترمنځ رایې ګټلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کابل له سټوډیو د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. پردیس، نن د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په دفتر کې نن ټوله ورځ هلته تیره کړه او هلته چارواکو د رایو د ټول شمیر په اړه چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه را رسیدلی دي، همداراز ډیټابیسونو ته د دې معلوماتو د انتقال او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. پردیس صاحب، نن مو کوم مهم معلومات د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو او چارواکو نه ترلاسه کړل؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. بلې، نن د ټاکنو خپلواک کمیسون تقریبا درې څلور خبری کانفرنسونه درلودل چې په دې درې څلور خبری کانفرنسونو کې هلته چې موږ سره حضور درلود د یو شمیر مسایل شریک چې ماینن او غورچان راټول کړی دی، غواړم اوریدونکو سره هم شریک کمه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي تر دا مهاله د 204 نوي ولسوالیو څخه ټاکنیز حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته د ځمکې لارې انتقال شوي دي، چې په دې کې البته د دیني اضافه د 28 ولسوالیو حساس مواد بیا د هوا له لارې انتقال شوي، هغه هم دا چې امنیتي ستونزې هلته وي د ځمکې لارې نشي انتقالولی. د دې کمیسیون چارواکو همدارز وویل چې د کابل ټولو ولسوالیو حساس ټاکنیز مواد مرکز یعنی خپله کمیسیون ته رسیدلي دي، پرته د کابل نه نور د هیڅ یو ولایت ټاکنیز حساس مواد مرکز ته نه دي رسیدلي، خو تر راتلونکي درې او څلور ورځو پورې به دغه ټول مواد د خپله د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال شي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ همدارز په دې تړاو داسې وایي:
مونږ ژمن یو چې د امنیتی ارګانونو په همکارۍ دا د هغه پلان په اساس باندې چې کوم مونږ د امنیتی ارګانونو سره تصویب کړی ده د هغې په اساس باندې ولایتو ته انتقال شي او د ولایتو د مراکزو نه بالاخره کابل تش تر څو پورې مونږ وتوانېږو د مهالویش مطابق ابتدایي نتیجې د اعلان دپاره ټول هغه ریزلټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په ښه طریقه سره پروسس او خلکو ته لومړني نتایج اعلان کړو.
دوی همداراز وویل چې تر دا مهاله پورې د 2015 رزل شوټونو هغه نهایی بڼه دوی سرور یا آنلاین سیستم ته انتقال کړی ده چې دا پروسه په چټکۍ سره روانه ده او په داسې حال کې ده چې دوی نن یو بل نوی ډیټا سنټر هم افتتاح کوي چې د دې ډیټا سنټر سره به د دغه پروسې هغه بهیر لا هم پسې چټک شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدار از وویل چې هغه لیست یا هغه شمیر چې خپور شوی وو 13 ورځ چې شاوخوا د 2 میلیونه پورته کسانو په ټاکنو کې حضور درلود یا ونډه یې اخیستې وای رایې کارولې وه، نو دغه رقم تر راتلونکو څو ساعتونو پورې نهایي کیږي او دا به د افغانستان ټولو سره شریک شي. وروستۍ خبره تکل صاحب دا و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو همدارز ویل چې په 9 ولایتونو معلومات موږ ته تر رسیدلې نه، هغه معلومات چې موږ وسره په اړیکه کې یستو موږ ته معلومات کیږي چې په دې ولایتونو کې څه روان دي او موږ یعنی موږ کنټرول لاندې دي، پرته له بدخشان، فراه او همدارس تخار چې دې ولایتونو کې د نامنۍ او راپورونه ورکړل شوی دي، دوی وایي چې موږ هڅه کوو د دې ولایتونو تر څنګ چې دوه درې ولایت نور پاتې دي په دې کې موږ خپل هغه حضور پیدا کړو، دغه ولایتونو کې چې کوم ټاکنې ترسره شوي دي معلومات موږ ژر تر ژره ترلاسه کولای شو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. خاطر پردیس قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې واورېدې. همدارس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل کېدای شي چې د رایې ورکولو یو شمېر پاڼې قصدن یا سهون د یو تعداد کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد د یو شمېر کسانو لاسته لوېدلې وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله نن ازادي راډیو ته وویل ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، خو کمیسیون داسې کړنلارې لري چې د ده په وینا له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولی شي. له دې مخکې یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلی کیږي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړ شویو ویډیوګانو لخبرې د ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایې ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړنلاره لري چې له مخې به یې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200,000 لنډمهالي کارکوونکي لرل، شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې یې چاته ورکړي یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي، مګر په هر حال کې موږ داسې برنامې لرو چې له مخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بلا جلا کړو.
له ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایې پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشيګانې یې پر تندي رایې ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایې ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2,500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال محمد رضا فیاض:
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهمه نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې 1000 شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي.
هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس هر څه پیک شوي دي، کومځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریپل هغه پروسې باندې حاکم شي، ټول معلومات ترلاسه کړي، هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په کابل مرکز کې، او وروسته له هغه موږ دوی
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د ټاکنو د پروسې د ترسره کولو په اړه لوړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو عمل نه دی پرې شوی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه سره لدې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمیرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وې، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي. موږ ویلو چې که ښځو په اړه باندې دغه پریکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سرکارونه کې ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د امنیت لپاره که خلک لپاره تاسو باور ورده کوي مخکې له مخکې نه، او دغه اعتماد ونه کوي چې د چاپیریال د ټاکنو کاملا خوندي ده د خلکو ګډون تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې د رای ورکوونکو لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دغه نعمت سوی په یقین سره چې نن اوسنی وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې
نامنۍ په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې د نومونو نشتوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، له ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5303 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني میزان میاشتې په 20مه او روستۍ پایلې د لړم یا اقرب په 6مه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د پروسې شکایتونه په سم ډول وڅېړي. دا کمیسیون ټینګار کوي چې شکایت کوونکي د لومړی خپل شکایتونه مستند کړي او بیا دې دوی ته وسپاري څو په دقت سره وڅېړل شي. دا کمیسیون دا هم وایي چې تر اوسه په کوم شمیر شکایتونه ورته رسیدلي دي. احسان اریان راپور کوي.
په پکتیا ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی تر اوسه د انتخاباتو د بهیر په اړه 55 شکایتونه ترلاسه کړي چې څېړنې یې پیل شوې دي. د دغه کمیسیون رئیس مجاهد رحمت زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل واک دي او په خپلو څېړنو کې د هیچا هیڅ ارګان او هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې نه دي.
زمونږ کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی، مونږ ټولې پریکړې مستقلی دي. ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي، چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونه ډېرې شفافې وي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې انتخاباتي ټکټونه د رایو په شمېر اعتراض کوي. خو د شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې اعتراض کوونکي د خپل مستند شکایتونه د شکایتونو د څړلو تر ټاکلې نیټې پورې دغه کمیسیون ته وسپاري. په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي لا هم ګڼ شمېر خلک د مختلفو دلایلو له امله له رایې ورکولو بې برخې پاتې شوي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي په یو شمېر سیمو کې د رایې اچونې د پروسې ناوخته پیلېدل، له وخت وړاندې د مرکزونو بندېدل او په لستونو کې د ګڼ شمېر رایې ورکوونکو د نمونو نشتوالی هغه ستونزې وې چې ګڼ شمېر رایې ورکوونکي له رایې ورکولو بې برخې کړل. بلخه په پکتیا ولایت کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د سربنسټ یا فیفا ولایتي مسؤلین دا مني چې په انتخاباتو کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د خلکو ګډون کمرنګه و، خو یې داسې کره اسناد نشته چې په ډاګه کړي په دغو ټاکنو کې د پاولویه کچه فساد او درغلی شوي وي. په پکتیا کې د فیفا بنسټ ولایتي مسؤول احسان الله حمیدي وایي
دا یا حقیقت ده بالکل چې هغه کوم ارقام چې کمیسیون ولایتي خي کې د خلکو مشارکت ډیر کم شپږ فیصد ده غنه کم، ولې پس له وخت د خلک را چوین ته تللی دي خوشبینی را منځته کی ډیر کثیر تعداد را چول سوی ده. دغه هغه ځایونه کې چې نام سیمې وي دلته موږ ناظرین نو ډیر پر موږ مستند استاد نه درو چې دا سوی چې حالت به تقلب شي.
د پکتیا ولایت د شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي ممکن دوی ته د انتخاباتو د پروسې په اړه نور شکایتونه هم ورسیږي، خو دوی تاکید کوي چې شکایت کوونکي او بنسټونه باید خپل شکایتونه لومړی مستند کړي او بیا یې دغه کمیسیون ته وسپاري څو په لازمه توګه وڅېړل شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نننۍ خبری مجلې وروستای راپور د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نه دی، خو انتخابات پکې دي. د 1401 هجري لمریز کال د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترضې نوماندانې اندېښمنې دي چې ښایي د انتخاباتو د کمیسیون پخواني غړي چې په فساد تورن شوي دي له بنده خوشي شي. دغو نوماندانو نن د یوه خبری کنفرانس پر مهال وویل د روغتیایي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید دغه تورن کسان له سزا معاف نشي.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډله وایي یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمیشنران له بنده خوشي کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشي نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار و وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
دغو نوماندانو د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د روغتي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نشي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نه ولسي جرګې ته نوماند سالی محمد صالح د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همایرا حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل:
موږ چې شفاخانه ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت ته فشار لاندې.
لبلې خو د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وای دوی باید په ضمانت خوشی شي ځکه روغتي وضعیت ښه نه دی.
دا زمان قانونی حق دی چې په ضمانت خوشی شو. دا د هر تورن حق دی. زما روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د ملا مری ته مې زیان اوښتی. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیې ته به په پوره بېطرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کوي او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 28 او 29 نیټه وشوې پایلې شاوخوا 3 میاشتې وځنډیدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
د ناجیه ساپیل د راپور سره قدرمنو اوریدونکو د خبری مجله پای ته ورسیدو. خو د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي او په استودیو کې ده.